دجوان رنگونا درنو دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونو د دیولې په پروګرام کې مو یو ځل بیا ز اجمل اندهر کله کوم لکتیره ونی مو چې ژمنه کړې وو همداسې دی سوشل میډیا په اکاونټونو کې مو خپل اوریدونکو ته ویلي وو دا ونی موږ په افغانستان کې د ښوونکو یا معلمانو د ژوند په رنگونو غږیږو. په نړۍ کې ټول لوستي کسان هغوی چې تعلیم یې کړی دی که لږ یې کړی که ډېر یې کړی دی پرمختللي کسان دي یوې دندې ته رسیدلي یو کار ته رسیدلي ډاکټران دي یا انجینران دي یا په نورو برخو کې ملایان دي علما دي د دې ټولو په ژوند کې د معلم رول او مرسته پټه نه ده. که معلم نه وی دغه کسان چې هر چیرته تللي دوی دغه څوکیو ته نشو رسیدلی. د ښوونکو او معلمانو هڅې تدریس د دې سبب کیږي چې ماشومان لوی شي پوهه ترلاسه کړي هغه که په هر مسلک کې او په هره برخه کې او هغه پوهه په راتلونکي کې د ټولنې لپاره په کار واچي. هغوی چې مکتبونو او لیسو ته تللي دي په ښوونځیو کې به هم په دیوالونو باندې لوستي چې معلم لکه شمه سوځي خو نورو ته رڼا ورکوي. ضرور نه ده چې معلم لکه شمه وسوځي. دا حقیقت ښایي یوازې په افغانستان کې صدق وکړي. په نوره نړۍ کې ښوونکي سمه ده چې زیار باسي خو یو هوسا سوکاله ژوند لري او د نورو مسلکونو د مسلکي کسانو په څیر باندې مادي او معنوي امتیازات ترلاسه کوي. خو په افغانستان کې متاسفانه دا طبقه چې د ښوونکو او معلمانو طبقه ده په هر حکومت او هر دوره کې له اقتصادي ستونزو او همدارنګه له نورو مشکلاتو سره مخ وا او کړېدله. موږ له ښوونکو غوښتي دي کورې آباد چې لسګونو ښوونکو موږ ته د خپل ژوند په اړه باندې غږیز او صوتي پیغامونه راستولي دي چې د دوی د ښوونې چارې څنګه روانې دي، له خپلو کارونو نه په کوم ځای کې خوشحاله دي، له کوم کار خوند اخلي او له معلمۍ له کومې برخې ښه نه راځي، کومه برخه ورته ستونزمنه ده. په دې باندې ډېرو ښوونکو موږ ته پیغامونه پرېښي. موږ به د خپرونې په جریان کې له هغه کسانو هم ځینې پیغامونه راواخلو چې یا ښوونکي دي او یا د ښوونکو سره تجربې لري، خاطرې لري، ښوونځي ته تللي او د خپلو ښوونکو په اړه راته ویلی شي، ځکه د نن ژوند رنګونه موږ د ښوونکو د ژوند رنګونو ته ځانګړی کړي. ما چې کوم پیغامونه واورېدل چې ګڼو ښوونکو له افغانستان نه راستولي دي، په دوی کې زیاتره ښوونکي د مادي امتیازاتو او ښوونکو ته د کمې پاملرنې نه سر ټکوي. دوی وایي چې دا ستونزه له پخوا راهیسې موجوده وه خو په وروستیو کې نور هم زیاته شوې. دلته هغه ښوونکي هم د یادونې وړ دي چې دوی په افغانستان کې ښځینه ښوونکي وي او د نجونو ښوونځیو ته یې تدریس کوه. کله چې د نجونو ښوونځي په افغانستان کې وتړل شول دغه ښوونکي بیکاره او په کورونو کې ناستي. د دوی شمیر لسګونه زره ښایي وي یا زرګونه ښوونکي وي چې دا مهال په کورونو ناستې دي او هغه څه چې دوی ورسره علاقه لرله نورو نجونو او هلکانو ته تدریس له هغې بې برخې دي. راځو د ښوونکو راستولو پیغامونو ته له لومړني پیغام شروع کوو. تاسو هم کولی شئ چې د ازادۍ راډیو سټوډیو سره تماس ونیسئ او د ښوونکو په اړه باندې راته ووایئ.
سلامونه مو قبول کړئ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه وایم. هدایت الله زهین یم له غزنی ښار نه. دا چې تاسو د رنګینې شیبې خپرونې اړوند په واټساپ پیغام باندې موضوع ټاکلې وه، نو لنډ درته د ښوونکي د ژوند اړوند پیغام پرېږدو. ښوونکی چې دا د ټولنې سر او سترګې دی، خو په ټولنه کې ښوونکی ځانګړی رول لري او ښوونکی کولای شي د ټولنې لپاره خپل ژوند وقف کړي. خو افغاني ټولنه د ښوونکي له سترو ستونزو له سترو خنډونو سره مخامخ دی. لومړنی خنډ یې د ښوونکي د معاشاتو او امتیازاتو اړوند دی چې په وخت او په ځای او د کمښت سره مخ دی، چې د ښوونکي ژوند یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی او د نوموړي د ژوند څخه یې ستونزې ډېرې کړې او کم کړې نه دي. په دویمه برخه کې له لویو زده کوونکو سره بالکل دا خبره مو په ځای سره دی ښاغلی څاروان صاحب، چې ښوونکی په لوړو دورو کې له زده کوونکو سره ستونزې سرلاسه، خو هغه خپله ربط او تړاو لري د ښوونکي په درس او میتود اړوند. که چېرته ښوونکی راولاړ شي له زده کوونکو سره د انډیوالي یا هم ملګرتیا حساب پرېږدي، خپله مسؤلیت او خپل هغه د ښوونکي والۍ قدر او قامت وساتي، نو زه په دې ګواه یمه چې کومه ستونزه نه جوړېږي ښوونکي ته. خو که چېرته ښوونکی راولاړ شي د لوړې دورې له زده کوونکو سره د ملګرتیا او انډیوالۍ په برخه کې حساب پیل کړي، بیا نو د ښوونکي لپاره په تدریسي میتود کې خنډونه رامنځته کېږي. نور نو ستاسو ته ښه خپرونه غواړم د غوره راتلونکي په هیله. له تاسو یوه نړۍ مننه چې زموږ پیغام مو خپور کړ.
له غزنی ولایت څخه یو اوریدونکی ښوونکی و چې د ښوونکي په اړه باندې د دوی د ستونزو په اړه باندې او همدارنګه د دوی د ژوند د څرنګوالي په اړه باندې څرګندونې کړې وې. یو بل ښوونکي ته ورسو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او همدارنګه اوریدونکو ته. ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم. نو هیله ده چې زموږ غږ به تر مسؤلینو ورسوي، تر څو پورې زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي. دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي، دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. د ځوان چارې او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي او مخ کیږي، د هغه لپاره بسنه نه کوي. نو له تاسو څخه مداخله ده تر څو زموږ غږ تر مسؤلینو ورسوي او په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. السلام علیکم.
دا هم یو بل ښوونکی و، افغان ښوونکی، چې ویلي دوی دغه معاشونه چې ورکول کېږي د دوی هغه د اړتیاو په برابر نه دي او دا ورته بسنه نه کوي. دا د ښوونکو همیشنه شکایت دی، ځکه چې ښوونکو ته کوم دولتي معاش ورکول کېږي هغه نه وسه او نه پخا د دې برابر و چې ښوونکی وتوانېږي یوازې د هماغه لارې نه چې د زده کوونکو ته تدریس کوي د تدریس له لارې په ترلاسه کړي معاش باندې یا تنخوا باندې خپله کورنۍ او خپل ماشومان فامیل دوی ته په ښه توګه نفقه پیدا کړي او رسیدګي وکړي. وروسته په نورو پیغامونو کې نورم داسې مسایل لرو چې پکې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې څرګندونې کېږي. یو بل هم داسې پیغام ته ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه جمعه خان همدرد، زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه چې داسې موضوع ته مې اشاره کړې ده چې د ښوونکي د فارمو د یو خپرونه یو موضوع را جوړه کړه او تعقیب مو کړه. واقعا هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهۍ پورې رسوي، معنی یعنی داسې روزي لکه یو لښته ته یو تاک ته یو نیال ته چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې، چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنی داسې ناسته ولاړه ورسره ولرو. او پاتې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما، له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره در سره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی، الله کن ته با تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزر به کوي نو د ماش په څولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتر معلومه وه چې ماشه داسې د کم اندازه وه چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه اوس ورکول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځاینه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې فکری ونیسې ده وویل په د جواب کې ولارمن چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړې وله نو یا لاکن شپږ نیم زره یا شپږ زره شاوخوا داسې به ماش به و نه پوهېږم ماش یې څه و یا به پنځه زره دوه سوه په هغه وخت کې خو هغه وخت ډېر تېر دی نو ده وویل چې زه یو ماش تر بل ماشه پورې نسم رسېدلی دا فامیل نسم پ رسولی نو ښوونکی چې موږ تاسې فکر وته وکړو زموږ د تیز دپاره ډېرې الیزلې کړي دي ډېر غواړي چې داسې ښوونکی به نه وي چې هغه دې ونه غواړي چې یو څوک ترې یو حده ورسېږي دا ښوونکی دا غواړي چې خامخا یو څوک تر یو ځایه ورسېږي په زور د الله په خپل مټ سره هغه کوم څه چې د ده په وس وي هغه ورسره کوي نو دا مې د ښوونکي یوه جالبه خاطره هم درته ویلې چې ښوونکی پس له یو نیم ساعته یا لیکن له یا دوه ساعته څخه وروسته دی راځي نو بیا ده بایسکل درلودی نو هغه خبرې مې په نیمه کې پاس ده بایسکل درلودی پر دغه بایسکل به ده تګ و راتګ کوی نو صرف ښوونکي سره هغه غټ مو یا په اصطلاح موټر یا غټ شی د ده بایسکل و نو چې دی به پر بایسکل تلی او پر بایسکل به راتلی یعنې په عمر کې هم که درته ووایم د ډېر عمر هم و خو متاسفانه زموږ افغانستان ولس ډېر دردېدلی ځورېدلی کړېدلی اقتصاد له امله هم دغسې ولوېدلی دی او پاتې شو زموږ تاسو مشران لکه څرنګه چې په نورو بخشو کې پیسې یا عایدات ویشي مګر ښوونکي ته داسې په هغه اندازه نظر نه ده کړی لکه څنګه چې پکار وه د ازادي راډیو د ټولو همکارانو څخه یوه نړۍ مننه په دې هیله چې زما پیغام په تاسو باندې غمېدلی نه وي او د ټولو اورېدونکو لیدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو باندې بس غمېدلی نه وي ښه وخت خیر چارې جمعه خان همدرد زابل ولایت مرکز قلات شهر
مننه د جمعه خان همدرد نه وروسته په خبرونه کې هڅه کوو چې ښاغلی همدرد ځان سره په خبرونه کې هم راواخلو او له ده واورو نورې خبرې هم واورو ورنه د ښوونکو ولې باید ژوند ته پام وشي او د هغوی اقتصادي ستونزو ته په ټولنه کې هغه هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي یا لږ تر لږه د خپل راتلونکي نسل په اړه باندې فکر او سوچ لري هغوی له دې کبله هم په ښوونکو باندې ډېر لګښت او ډېر پام ساتي چې د خپل هیواد یا د خپلې ټولنې هغه تر ټولو مهمه سرمایه چې هغه ماشومان دي دا یې د ښوونکو ته ورسپارلی دي او فکر کوم چې تر ماشومانو چې د راتلونکي ځوانان هم دي او همدارنګه هم د کورنیو مهم غړي دي تر دې په کورنیو کې بله مهمه سرمایه نشته دی که خدای ناخواسته د یو چا ماشوم ناروغ وي هغه ټوله هڅه کوي هر څومره پانګه او سرمایه چې ولري د هغې له لاسه ورکولو ته چمتو وي تر څو خپل ماشوم د روغ صحت ته غم وخوري نو کله چې ټولنې خپل دغه کوچني ماشومان ښوونکو ته سپاري ښه دا ده چې ښوونکو ته توجه او پاملرنه وشي او کله چې ښوونکو ته توجه او پاملرنه وشي د ښوونکو ژوند ښه وي دوی به وکولی شي چې په ښه توګه دغه ماشومان ورسوي او کله چې ښوونکي ښه تدریس وکړي او ښه معلومات شریک کړي نو کیدلی شي چې د راتلونکي کې موږ داسی یو نسل په ټولنو کې ولرو چې هغوی وکولی شي د نورو لپاره، د ځان لپاره، د ټولنې لپاره او د دې نړۍ لپاره ښې چارې ترسره کړي. یو لکه چې همدا جمعه خان ښه یو بل اوریدونکی را سره دی، د دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځای زنګ وهلی. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېر زیاته مننه ښاغلی هانس محترم اختر محمد، خادم د هلمند ولایت بایشر ولسوالۍ، او تاسو هم همدارنګ د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه په دې لیم څه شبه یاست؟
سلامت اوسې خادم صاحب، ستړی مشي. د معلم او ښوونکي سره کومه خاطره تجربه لري؟
ډېره زیاته مننه. بله، وکړي د هغه څخه خو ډېرې د معلم څه دی، یعنی ډېرې ښه خاطرې هر څوک ورڅخه لري. او معلم نن که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، د مور او د پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې خاطرې او په ژوند کښې ښه ګڼې ترخې خاطرې د مور پلار سره راځي، څومره مینه چې د هغې سره د معلم سره همداسې وتي.
نو تا چې تا ښوونځی چېرته ویلی خادم صاحب؟ د خادم صاحب ټلیفون قطع شو. مهرباني وکړئ خادم صاحب، غږ اوري؟ خادم صاحب ښه دی نه اوري. د ښوونکو په تړاو باندې یوه بله مسله هم ده چې که ما سره کوم ښوونکی روغ شو وروسته، زه به دا پوښتنه ترې وکړم. د شاګردانو د وهلو ټکولو موضوع دا په نوره نړۍ کې حل شوې او هواره شوې ده. د دنیا ټولې شخړې، هغه که په کور کې، که په ښوونځي کې، که په کلي کې، ښه دا ده چې د خبرو له لارې حل شي. او وهل او ډبول په ځانګړې توګه د ماشومانو وهل او ډبول د نړۍ په ګڼو ټولنو کې یو جرم ګڼل کېږي. د افغانستان په قوانینو کې هم، د معارف په قوانینو کې، د شاګردانو د وهلو او ټکولو اجازه نه وه. خو په وروستیو کې د ښوونکو په تړاو باندې داسې رپورټونه، ویډیوګانې کله ناکله رابرسېره کېږي چې په هغې کې د ښوونکو لخوا شاګردان ازار او اذیت کېږي. البته د دې ویډیوګانو کمی هم نشته دی چې شاګردان خپل ښوونکو ته ازار او اذیت پیدا کوي. خو د ښوونکو لخوا د شاګردانو د وهلو ټکولو موضوع، که څه هم د افغانستان د معارف په قوانینو کې د شاګرد وهل منع دي، خو بیا هم دا پیښې کېږي. او ما غوښتل چې له یو ښوونکي نه په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې ولې یو ښوونکی بالاخره دې نتیجې ته رسیږي چې یو زده کوونکی سره فزیکي برخورد وکړي او ویوهي او ویډوي. خدای شته، ما خپلم په ښوونځي کې د ځینو ښوونکو له لاسه ډېرې لختې خوړلې دي، اګر چې کېدلی شي مرسته یې کړې، ډېر شیان مو ترنه زده کړي دي. خو په مجموعي توګه دا هغه برخورد دی چې معاصره ښوونې او روزنې سیستم یې په کلکه ردوي، او همدارنګه د ماشومانو د حقونو نه ډېر جدي سرغړاوی دی. خو په عین حال کې البته دا به ټول ښوونکي نه وي، د ګوته په شمېر ځینې ښوونکي به یې د یو بل ښوونکي پیغام ته ورسو.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمیع الله یم، د لوګر ولایت څخه. غواړم چې دې موضوع باره کې خبرې وکړم. کوم ستاسو انتخاب کړی ده د ښوونکي یا د معلم د ژوند په باره کې؟ نو خپلې منطقه کې نظر واچوم، ما د خپلې منطقې له حال ووایم. د ښوونکو اکثره ژوند څه دی، د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورني مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یي، یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ، یعنې د معلمي تر څنګ، بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانی لري یا دوکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې. خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې پنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه که ووایو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم ته مخته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي، له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. په اوسنی حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت ګډوډ دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان، نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
د یو بل خون کې نمو اوریدل چې د دوی ژوند له څه ډول لوړو ژورو نه تیریږي، په هغې کې د زده کوونکو په مسایلو باندې هم وغږېده چې له زده کوونکو سره په ځانګړې توګه له لویو زده کوونکو سره څه ډول مخ کیږي او همدارنګه اقتصادي ستونزې یې څومره ځوروي. په ځانګړې توګه دغه تنکي ځوانان چې دوی باید په کورنیو کې داسې وروزل شي، کورنۍ باید ورته سپارښتنه داسې وکړي چې دوی چې کله ښوونځي ته ځي د زده کړې لپاره ځي، او ښه دا ده چې له خپلو ښوونکو نه منندوی واوسي، له هغوی سره ښه برخورد وکړي او په ځینو برخو کې مرسته او ملاتړ وکړي. او فکر کوم چې د داسې زده کوونکو کمی هم نشته دی چې له خپل ښوونکي سره مرسته کوي، کومک ورسره کوي او هڅه کوي چې ښوونکی خوښ واوسي. بل پیغام ته ورسو.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو، زه محمد شیخ زاهد یم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهانس وی باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهانس وی هم نه ده سوی. سید یبه په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا دا توجه ورته کمه ده، او خصوصا چې کله راسو افغانستان ته، افغانستان کې خو بېخي ښوونکي خو چې دی هغه هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د اوسېدو ځای یا د اعتبار ورکول دا بېخي کم همته دي. حتی اوسني عصر کې که اوس وګورو، اوس وخت کې افغانستان کې چې دی بیا ښوونکي چې دی مثلا پوهنتون استادان لاړه بهر ملکو ته وتل، داخل کې لوی وړ کسان وي هغه بیا کار دی، نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه او سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي، پوهنتونونو کې ګمارل کېږي، جعلي اسناد ورته جوړي. دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاد یعنې د تاثیر سته، بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسېږي چې خیر کار کېږي، هغه یو مسلک زده کېږي، یو تخنیک زده کېږي. په دې کې نو د ښوونکي رول دی، په بشریت کې رول دی، بلکې هر ژوندي شي ته. نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې، نو چې دی دغه کې موږ باید ډېر توجه وکړو، د بشریت پرمختګ ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي، اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی. څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي، هغو ته په امتیازاتو، د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نه سي، زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي. نو دا زما نظر و ستاسو د معلم د ژوند پروګرام ته. السلام علیکم.
مننه کوم ولادې خون کې نه واقعا تر څو پورې چې ټولنه په خون کې باندې پاملرنه ونه کوي او خون کې د ته بیکار نشي تر څو په زده کوونکو او ماشومانو باندې توجه وکړي، تر هغې پورې ستونزمنه ده چې په راتلونکي کې، او راتلونکي ډېر لري نه وي، ځکه یو زده کوونکی په دولس کلونو کې له لیسې فارغیږي او کولی شي چې یو ځوان او د ټولنې لپاره یو کار وکړي. نو که دا زده کوونکی په دغه دولس کلونو کې ښه وروزل شو او ښه فارغ شو، نو کیدلی شي چې د ټولنې لپاره یو درد دوا کړي او مرسته وکړي، د ټولنې په خیر تمام شي. خو که په دغه دولس کلونو کې دا ښه ونه روزل شو، په ښه ماحول کې راغټ نه شو، معلم وخت نه درلود ښه زده کړې ورکړي، ښوونځي ته ولاړ، نو کېدلی شي چې په کوڅه کې یو بل کس زیات شي. خو دا چې څومره د خپلې ټولنې په درد خوري دا ډېر کله څرګندنی. ما سره یو خون کې جمعه خان همدرد وصل دی. ښاغلی همدرد، ستړی مشي، موږ د څو ښوونکو غږونه د تاسو په شمول باندې خپاره کړل. یو واستون چې خون کې همیشه ته شکایت کوي، البته دا په وخت او دولتونو پورې ماړنه ده، په خا دولتونو کې مو او په مخکینو دولتونو کې هم دا خبرې وي. په مجموعي توګه د ماش کمواله دي، تاسو فکر کوئ تاسو اتمن پلم خون کې آیس درس مو ویلې، خپل خون کې مم کتلی مخکې هغه تاسو خاطره مو غواوریدل دي خون کې پاړه باندې، دا ماش اختیا دی یو خون کی دی ورزنی ژوند لپاره کفایت نکا؟
دی رضا تمنان سلامون تاسو استاس تازا دی رجو طول آوریدن کو کارکون کو لیدن کتاب ایما منان سلامت رو سی تاسو دو پشتنی پا جواب سر بذر کو ایما استاز هم سی دی اگر شون کسی دی آقا باید لکسر انگستی مخی ما تاسو پیغام پیش دی بخاطر دی نه دا کوم ماشات دي کثیر وخت کې ولون دغه ماشات کمول او که وسه هم دي دغه ماشات کم دي چې یو خدونه گرانیس ولا او بل خا تاسو فکر وکي یعنی د کرادادی استاد 2000 افغاني ماشتا او د رسمي استاد 1000 افغاني ماشتا زه په خپل 2000 افغاني ماش د میاشتې هغه ته کوم سره کرای ورکوم نو تاسو فکر وکي چې نو 2000 افغاني سي ماشتي بیا به په دې کې مشکل څه پاتې شي داسې نه شي یوازې زه بلکې دغسې نور استادان هم شته هغه له ډېرې لرې ساحې څخه پر موټر سایکل پر بایسکل ځان رسوي خو څه شی وکړي نو مجبوره دي چې بس دغه یو استادي ورته پاتې ده نو په دې کې مثلا اضافه کاري هم نشته معاشات کومه اندازه ول تېر وخت دغه نه موږ ته دغه معاشات هم ګټه کوله دغه نه مو ځان پر رسوي سو خاطر دې چې ګرانې نه ولا دونه هغه نه ولا وسه یعنی ما ته پوه چې د وې میاشتې کرا 2200 افغانۍ موږ خپل د سره یا د فامیل کرا چې ورکو 2200 افغانۍ نه تر هر معلم دروخه داس معلمان را سرهسته چې هغه له شاجوي څخه را سره د لیدي مسافر دي یعنی په اوساکو کې ژوند تیروي وخت تیروي دوته معلمي کوي نو تفاقت په ورته سره کو نو دا خو ډیر کم دي او تاسو موږ باید دا کوم شون کې سي دي وسازان سي دي لمز نه نیولې بیرته تر موږ پوری موږ هغه خپل علي ځلې له هر ماشوم له هر هغه سره کو په خاطر د دې نه چې موږ وایو چې نه یا ماشوم کم د موږ بدونه تدریس او هغه ته وګورو موږ په خاطر د دې چې دا هم ثواب ده هم خورما ده نو موږ یو ماشوم چې سمات رسیږي باید په داسې استعداد او په داسې طاقت او په داسې قوت ورسیږي چې سبا نه خدای نه کړده دا شنو وایي چې دا تر کوم استاد چې دغه شاګرد او دغه روزل وي یعنی کړه وړه کې باید موږ تر دې راهدا پورې پاملرنه
وکړو. خاغله همدرد زه غواړم د تاسو نه دا وپوښتم چې واقعا چې د تاسو کوم معاشیات ک د خون کول لپاره کم دي او همیشه دا یو واستون زوا که خون کې په دې ماش خو گزاره نشي کولای اتمن یو بل کار به ورسره کوي یو روزګار به کوي پوله پټه دی قانی به کوي یا به دکانداری کوي یا به ورسره کمبل کار کوي که خون کې له وخت نه ورسته بل کم کار کوي یا د تدریس باندې ماشومان ته په درس ورکولو باندې اغیز کوي
دا چې څنګه څه کده چې سخت کار نو وکي لکه د کانی یا مثلا متاسفانه چې روزانه وکي یا مثلا داسې استاد مې لیدل د شپې یو هوټل کې کار کوي او د ورځې سهار یو مکتب کې تدریس ورکوي نو هغه ته دا ناممکنه ده چې د تدریس صحیح ورسوي زه په خپل
ځکه چې تدریس ته مې یو څه چمتووالی پکاري یعنی ته باید مخکې د دینه چې صنف ته لاړ شي باید کور کې کافي وخت ولري چې سبا ته هغه کدي وړو ماشومانو لپاره تدریس کوي کدي غټانو لپاره تدریس کوي چې ځان سره یو پلان ولري چې څنګه به سبا ته تدریس کوي
بالکل هغه خبر دا ماته ښادنه یادونه وکړه چې داسې کارونه سم مثلا ګوره زه خپل کورس لرم د ماسپښین له دورې څخه یو کورس لرم نو هغه تر مازګره پورې هغه کورس نه مې سره تفصیلي او بل اخر چې خپل ځان په رسول ده نو از دې څوک چې کورس پاله کی نو هغه د دې ورته ولري چې سهار هم بیا تدریس ماشمان ته ورکړي په سالم ډول او داسې مثلا ګور داسې مالي استادان ما لیدل دي چې په خپل مثلا داسې شوانه کارونه کوي یعنی د شپې کارونه کوي هغه به داسې ناممکنه وي چې بیا داسې یو ماشوم ته تدریس ورکړي یا ورته وي تر واحده پورې خو متاسفانه دا زموږ تاسو یو څه نیمګړتیا په دې کې ده صرف هغه د دې لپاره د کورنۍ ته د پانل ته دغه ماش کفایت نه کوي که چېرې کفایت کوي دی ته نه مجبوره کېدی چې هته د شپې په یو هوټل کې کار وکړي او د ورځې راشي تدریس ورکړي، نو دا خو معلومه خبره ده چې په 5000 افغانۍ یعنی د کم سوز چې دی هغه نه خدای نه کړی ناروغي یو شیف کې پیښیږي، نو بیا دې ترسدګي نشي کېدلی. نو
دا راته ووایه چې کورنۍ چې دغه زده کوونکي د نجونو مکتبونه خو تړلي، خو دا هلکان چې مکتبونو ته ځي، دغه کورنۍ څومره په دې ارزښت باندې پوهیږي او په دې کې جدي دي چې واقعا د دې ماشوم دي زده کړې وکړي، تعلیم دي وکړي، او څومره له ښوونکي سره کمالي مرسته نشي کولی، هغه معنوي ملاتړ د ښوونکو کوي کورنۍ دي زده کوونکو لکه عام افغانان چې خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږي؟
واقعا هم تقریبا یو څو ورځې د لختره مخکې یو چا زنګ راته وایي، نو د خپل اکړه نو که څه هم هغه مثلا مکتبونه ټول دولتي ول، نو په دې خاطر یې زنګ راته وویل چې دا زما ماشوم یعنی درځي زده کړې ته یا نه درځي، یا مثلا استعداد یې ورته وښیه چې څونه اوس دغونه استعداد لري نه لري، دغونه یو څه زده کړي که نه زده کړي. حتی هغه ماشوم په ځان هم نو خبر، نو ما چې کله لږه کورنۍ لږه سره خبرې وکړلې، نو واقعا زه چې ډېر ته خوشحاله شوم چې هغه د خپل ماشوم پسې هغه د زنګ ووهلی یا خبر تماس راسره ونیوی یا هغه راته وکړه. بیا نو دا په اخر کې دا وویل چې موږ غواړو چې یو څه زده کړي، داسې نه چې بس وخت تیر شي او په ده عمر هم تیر شي او په ده هغه هم تیر شي، نو وایي موږ دا غواړو چې یو څه چې زده کړي. نو ما بیا اطمینان د دې ورکړ چې انشاءالله رحمان چې تاسو داسې پوښتنه وکړئ او د ستاسو په رقم داسې کورنۍ نورې پیدا شي چې که دولتي وي او که غیر دولتي مکاتب وي، نو چې څوک یو شخص یې پلټنه وکړي، نو واقعا به هغه ماشوم هغه ځوان هغه هلک تر یو ځای پورې حتمي رسیږي او خامخا به د بریا ول راځي او بریا به پر مخ وړي.
داسې شاګردان لرئ چې کورنۍ هیڅ احوال نه یې اخیستی یا هیڅ تاسو سره معلمانو سره ادارې سره په تماس کې نه یې، داسې زده کوونکي شته؟
په تېر کال کښې مونږ محرومن درلودل، نو ډېر محروم ول پکښې، نو په هغو کښې کار له سره له پیله څوک نه راتلل، مثلا یا پلار یا ورور چا خبر نه کړ. په یو وخت کې چې کله ما دا پاڼې ورته ورسولې چې کله م دوی ته خبر ورته وایي چې اسلامنامې ورکول کېدې، نو یو وخت کښې یو بله جالبه به هم درته وکړم. په دې وخت کښې یو وراره و د هلک اکا ولو، نو راسن رالی ادارې ته، ادارې ته چې رانلته وایي دا زما زوی محروم زما وراره محروم شوی ده، ولې زه خو مکتب ته رالېږم مثلا راځي، یعنی هغه کردار او مصارف دا ډېر مصارف هم په ماشومانو باندې بد اغېز کوي، څوک یې چا سره مثلا ډېر اضافي مصارف ورکوي چې هغه مصرف کړي. نو موږ ورته وویل موږ دونه وخت نه ده راغلی او داسې داسې هغه خپل شواهد موږ ورته وړاندې کړل. نو ده له ځان سره دا فیصله وکړله یعنی واقعیت دا زما غلطي وله چې ما په ده ماشوم پسې یا په دغه هلک پسې ما پوښتنه نه وکړي او ما تارله نه ولو. نو یو لامل خو یې دا سو چې مصارف یې کوم ورکول، هغه مثلا د په ګیمو یا په منظرو یا په تفریح ویل، او حتی بېخي یعنې دا دوی داسې سوچ کړی ولو چې دا دولتي مکتب خو داسې مکتب دی چې خامخا به ټولو روانې. موږ داسې ورته وویل چې هر ماشوم د هر ماشوم پلار ورور اکا د دې حق لري چې راشي په اداره کې پوښتنه وکړي او ووایي چې زما وراره یا زما زوی یا زما ورور مکتب ته رسیدګي کړې ده یا نه ده کړې. علاقه مالی کم تر کمه په یو میاشت کښې باید یو څوک د یو چا پوښتنه وکړي، لکه تېره جمله چې ما درته یاده وکړله، نو هغه د دې پوښتنه کوله چې یعنې دی د څونه وړتیا لري یا څونه پرمختګ یې کړی ده. نو تاسو مالی باید د دې پوښتنه کړې وای چې دا هلک یا دا ماشوم ولې اوس پوښتنه کوي چې محروم سول، هلته دې پوښتنه نه کوله چې ولې.
دا ډېره ضرور ده چې کورنۍ د خپل ماشوم او خپل ښوونکي او ښوونځي مدرسې له دې حال نه خبر یي، داسې چې خپل ماشومان په پټو سترګو باندې استي یو ځای ته فکر کوي چې خوزه یا مدرسې ته ځي یا ښوونځي ته ځي او پرېږدي او په تماس کې نه وي. دا واقعا چې ما لکه مخکې چې وویل چې په نوره نړۍ کې درسته ده چې ښوونکو ته هم ډېر پام کېږي، خو په عین حال کې خلک خپلو ماشومانو ته هم پاملرنه کېږي. زه خپله دوه ماشومان لرم او دا د ما مسؤلیت وي همیشه، لکه داسې نه چې زه یې د ښېګڼې نه دا کار کوم، بلکې دا مکتب ته چې دوی ځي د دوی دلته غوښتنه دایي چې زه یې باید سهار ورسوم لاس نیولي، ماښام یې بېرته راولم، په هر میاشت کې خونکو سره یو ځل رسمي غونډي او ناشتي لرو. هغه کې راته وایي چې ماشوم کمې خواته روان دی، په کومه برخه کې همکاري ته اړتیا لري، په کومه برخه کې حتی د هغوی د مایوسۍ، خفګان، تعلیم، زده کړو، په دې ټولو صحت، روغتیا، په دې ټولو مسلو غږېږي. په هر صورت ښاغلی همدرد، ما یوه پوښتنه بله له تاسو نه دا ده چې په افغانستان کې د خونکو لخوا د زده کوونکو وهل ډبول دا نوې قضیه نه ده، له پخوانه دود ده. په دینی مدرسو کې هم دا کار کېده، په لیسو کې او په ښوونځیو کې هم دا کېده. موږ خپله مخکې مې یادونه وکړله، تاسو خپله چې د زده کړې دوره تیره کړې ده، حتما د ښوونکو له قهر او غضب سره مخ شوي یو چې وهل ټکولې کړي دي. دا د ماشومانو له حقونو نه څرګند سرغړاوی په نړۍ کې ممنوع دی، د افغانستان د معارف د قوانینو له مخې هم ممنوع دی، خو اوس هم لیدل کېږي چې دا مسایل شته دي. ولې نه کمیږي؟ دا وایه کم شوي دي اوس په ښوونځیو کې دا د ماشومانو وهل ډبول یا د زده کوونکو فزیکي سزاوي؟
زه به پخپله درته وایم، نو واقعیت هم ما خپله دوره د ماشومتوب دوره هم تېره کړې ده، د شاګردي دوره هم تېره کړې ده. ما پخپله داسې زده کړل چې ګوره اوس ماته زه دوه ډوله ماشومان ماته راځي او زه ته رجستر کوم، یو رسمي وي چې هغه دولتي وي، هلته ورسره یو ځان ته کورستم. نو زما هغه خپل چې زه راځم، اول خو یو استاد هم دا نه ده په کار، ولې په خاطر د دې چې هغه اغېزمن کېږي او په دې فشار کې وډېږي، له دې خاطر نه د فیصله زړه توریږي له درس چې ولا وایي معلم صاحب خامخا مثلا یا به مستی فیصله یو چلاخه یا ربان به استاد سره ولو موږ به لمیز څخه لا یری درې به دا نه سره نږدې سو. نو کله چې زه د خپل لیدلې حضرت وامي چې زه وردم خپل تدریس ما سره د خاص شی نه ویل، چې راځم کوم وخت کوم شاګرد کارخانګي نه ویل کلی او یا نور کوم هغه چې ما ورته کړی هغه نه رسا پرتولي. نو تاسو باور وکړئ زه را ودروم له چوکۍ را جلا کوم، کله چې دا سم کې ودروم نو صرف دا غدا یا فیصله به زفم ادا غواز چې ورکوم د نس مثلا ولنه کردا سبا لدین هغه پیښه جوړی چې هغه جوړی، خو په دې خاطر زه دې ټول دې خپل کار په مخه وسی. او اکثر وخت ما د دې وخت یعنی یو جریبه بل درته کوم، یو وخت یو ماشین د خط ول نه دی لکاله، نو هغه ماشین راته ویل خو باندې راته وکړه چې کتابچا مې نو کلم نو نه حل تسلل وما ما جب ته لاس کړی په جب کې مې دوه دانې کلمانو یو کلم دې ته ورکړی. دا نور ماشومان چې ول داغه داسې تشویق سول داسې یو ډول بل ډول تاثیر پرې وکړ، یعنی
متاسفانه چې وخت را کم شلو څه پیغامونه راغلي دا بم واخلو. زه فکر کوم چې همدغه چې تاسو دا دویم کم کار کړی دی چې د مکتب قلم هم ورکړی یو ماشوم ته، ماشومان ډېر ذکی، دوی په استدلال، دلیل، منطق باندې پوهېږي. که لاول سم نه وو، که لاول ټولګي نه سم ونه روزل شي او ماسې په ګډو وډو باندې لسم ته تللی، شاید دا لسم ټولګي استاد ورسره په ډېر ستونزه کې. خو که لاول نه له کورنۍ نه د وهلو ټکول نه پامن کی او په خبرو باندې ورسره خبرې وشي، فکر کوم چې هېڅ اړتیا نه پیښېږي چې ماشومان یا په کور کې او یا په ښوونځي کې ووهل شي او یا وډبول شي او یا په فزیکي او جسمي توګه اذیت شي. دا پراتلونکي کې د دوی پر روان باندې او د دوی پکړنو باندې تاثیر کوي، حتی د ټولنې راتلونکي نسل چې بیا په هر شي باندې خشونت کوي، په هر شي جنگ کوي، په هر شي ټوپک تلاس کوي، چاقو تلاس کوي، دا ټول همدغه وړکتوب نه پیلېږي. زه له تاسو نه مننه کوم، کورودانۍ درته وایم او چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. ما سره د څو نورو خونکو پیغامونه دي، د خبرونې وخت کم دی، کنه تاسو سره ډیرو کیسو ته زلو دې پیغامونه ترازم. یو بل پیغام ترازو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان کیانم له کندهار. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې، معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی، معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي، خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي، څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي، څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی، په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم ته ننوځي، نو دی یو هیواد خوندي کولای شي، ټولنه ځوانه ساتي، لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري، یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي، نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي، ځوانان له پیسکو په ساتو نورو ناامنیو څخه راګرځوي، خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او ولس ویښ ساتي، د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي، خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوکوي. نو هغه یو مقوله ده، که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوزي، نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي. واقعا نوم هم دغسې ده، ځکه مجمنو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې، هغه هیوادونه شاته پاتې دي، او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د یې شکر ادا کړی دی، نو هغه هیوادونه مخته تللي دي، هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي.
د یو بل ښوونکي څرګندونه وي، بیا هم د ښوونکو د ژوند رنګونه بل ښوونکي ته ورسو.
سلامونه مې ومنئ، مننه کوو تاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکړو. زده کوونکی څنګه کولای شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او پنځلس شپاړس کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي، د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل، د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده. او دویمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمېواري برابره کړي، چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلیم او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده، زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د ده مطالعه کول دي، او د مور پلار دا ذمېواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږ یې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمېواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي، او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي.
مننه د اوریدونکو د زده کوونکو چې دام د ښوونکو د ژوند یوه برخه ده، په دې اړه باندې را سره معلومات شریک کړل. بل پیغام ته ورسو.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیات مشه دې شوره په خیر. ته زما مالین ژوند با پاره باس کوي، د مالین طبقه ته ټول خار وزار ده شنه، چې زما مالین په دغه خاطر وایم هر حکومت چې راغلی د مالین هیڅ امتیاز و شی نه لري، خپل کور نشي په ساتلی، د ورځې پنځه شپږ اووه ساعته معلمې کوي، بیا ځې روزانه کوي. معلم ته په افغانستان کې تر ټولو په ټیټه سترګه کتل.
دام یو ښوونکی و چې د خپل زړه درد له موږ سره شریک کړی و. محمد داود یو بل ښوونکی دی، دام پیغام رستولی.
السلام علیکم، ستړی مسې هیله من یم چې جوړ روغ یاست. د چې تاسې د معلم د پاره خپرونه یو وخت ځانګړی کړی دی، نو په دې اړه یو نظر سره شریکوم. واکنن په افغانستان کې د معلمانو طبقه یا د معلمانو هغه کوم اهمیت چې دی، خصوصا په امارت کې او د امارت څخه مخکې هم، ډیر کم و د دوی هغه اهمیت، ځکه دوی په ژوند کې ډیر مشکلات لري. او لومړنی مشکل دا دی چې د دوی معاشات یا هم پر وخت نه وي، که پر وخت یې هغه هغه دومره معاش وي چې د ده د خپل کور هغه کمه ټاکلې اندازه چې ده هغه نه پوره کوي. دویم مشکل د دوی عموما همدا دی چې کله توضیح کېږي په بانکونو کې، د بانک نوټونه چې ویشل کېږي، یا مثلا کوم معاشات وکړي هغه هم په ځان ډول، یا هم ځینې په بانک کې خدمات ډېر کم وي، هغه صرفان چې پیسې یا معاشات فکر کوي هغه ډېر کم وي، یعنی بانکي خدمات کې هم دوی ډېر مشکلات ویني. که چیرې تاسو غواړئ بیا به آینده وخت کې چې معاشات پیشل کېږي اپونه به درولی شو هغه به تاسو ووینئ. بل مشکل د دولت دخوا د دوی سره نه هماهنګي ده. په ځینو موضوعاتو کې باید د معلمانو څخه، د معلم صاحبانو څخه نظر وپوښتل شي چې آیا په دې دولت یا مثلا په یو پیښه یا مثلا په یوه سیمینار یا یو هغه کار چې په دولت پورې اړه لري، مثلا هغه نوښت ضرورت لري، مثلا ځینې نظریات دي چې باید دې د معلمانو څخه واخلي، معلمانو صاحبانو څخه واخلي. او بله موضوع د ملت تفا څخه هم ده. په اطرافو کې موږ داسې معلمان یا داسې ښوونکي صاحبان لرو چې هغه د ټولنې سره، البته ټولنه د دوی سره په ټکر کې وي، ځینې ټولنې داسې جوړې دي چې د دوی سره اوس هم هغه د زړه له کومې تعصب یا تضاد یا تبعیض لري، ځکه هغوی ته اوس هم دغه جمهوریت د تېر حکومت پرتله ورته کېږي، یعنې په ښه نظر نه ورته کتل کېږي. دویم څومره مسله وه، البته درېیمه مسله د غټو یا بچانو یا د لوړې سنفو د شاګردانو تر منځ ده. هغه ځینې مسایل شته چې په استاد پورې مربوط دي، ځینې مسایل شته چې په شاګرد پورې مربوط دي. په ځینې وخت کې شاګردان باید حوصله وکړي، ځینې وخت داسې راځي چې استاد محترم خپله باید حوصله ولري، ځکه هغه انسانان یا هغه کشران ځوانان چې بې پروا دي، هغه د ژوند په هغه بالغه توګه په هغه لومړنۍ درجه کې دي. دا هغه درجه ده چې دوی نسبتاً و هغه په خو خلکو یا معمره په اصطلاح چې صوفیان ورته وایي، یا مثلا لږ عمر ډېر په تېر شوي، یا مثلا متاهل یې واده کوردار یې، نسبت و هغو ته ډېر ډېر بې پروا یي.
د ښوونکي د محمد داود په نوم وړاندې نور هم ډېرې په زړه پورې مسایل یاد کړي چې متاسفانه د وخت له کمی د کمی له کبله یې نشو خبرولی. خو یو ټکی د په خبرو کې د پام وړ و چې خصوصا دا د طالبانو په مشرۍ حکومت چې راغلی، دې سره ده وویل چې معلمانو ته د پخواني دولت د پاتېشونو په توګه باندې که په مجموعي توګه نه وي، ځینې خلک ګوري او یو ډول تعصب ورسره کېږي. فکر کوم چې دا ستونزه په نورو برخو کې هم جوته ده. خو ښوونکي ښوونکي دي او دوی د ټولنې لپاره کار کوي، د ټولنې لپاره خدمت کوي، او دوی په هر دور کې په هر حکومت کې او په هر دولت کې ښوونکي دي، او یوازې دنده یې زده کوونکو ته د زده کړو ورکول دي تر څو افغانستان یو په کور بسیا ټولنه ولري. بل پیغام ته ورسو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو همکارانو او همدارنګه اوریدونکو ته. ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم. نو هیله ده چې زموږ غږ به تر مسؤلونو ورسوي، تر څو پورې زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي. دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي، دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. د ځوان چارې او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي، د هغه لپاره بسنه نه کوي. نو له تاسو څخه مداهله ده تر څو زموږ غږ تر مسؤلینو ورسوي، او په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. السلام علیکم.
د غزنی له مرکز څخه د یو ښوونکي غږ و موږ خپور کړه، او په دې هیله یو چې چارواکي هغه کسان چې د ښوونکو په ژوند کې بدلون راوستلی شي، هغوی به دې غږونو ته غوږ ونیسي، دا ستونزو په هواري کې به یې مرسته وکړي. ځکه چې د ښوونکي معلم ښوونځي او زده کړو نه په دې یو ویشتمه پیړۍ کې نورې سترګې نه پټېږي. دا د ټولنې یوه اړتیا ده چې باید هم زده کوونکو هم ښوونکو او هم ښوونځیو ته پاملرنه وشي. یو وروستی پیغام هم راخلو، بیا وبخې څو نور پیغامونه هم راخلو، بیا خبرونه راټولو. مهرباني وکړي.
السلام علیکم. معلم محمد رسول د زابر ولایت څخه. زما نظر خو د ښوونکو په باره کې داسې ده چې باید د ښوونکو د اقتصادي مشکلاتو باید په نظر کې ونیول شي، ځکه اوس ما فکر باندې زیاتره ښوونکي د دې په فکر کې دي چې ما ته معاش راکول کېږي او معاش مې هم ډېر کم ده، نو د دوی سوچ فکر او ذهن ټول په د پیسو په هغه کې وي. نو زه وایم که چېرته په افغانستان کې د ښوونکو اقتصادي مشکلات حل شي او زمینه ورته د دې برابره شي چې دوی په درست ډول سره هغه شاګردانو ته درس ورکول شي، ذهن یې آرامه وي، نو دا به زما فکر باندې یو ښه کار وي.
یو بل پیغام راخلو. مونږ تر ډیرو ښوونکو پیغامونه راستولې دي، له نورو پیغامونه نشو خپرولی. البته هغه مسالې چې دوی هم یادې کړې دي په دې پیغامونو کې یادې شولې. د خپرونې وروستی پیغام راخلو، مهرباني.
سلامونه سلامونه تاسو ته، بیا د اسدی رادیو ټول اوریدونکو ته پیغام پرې د مرمان ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ نه ښوونکی موضوع ده. ستاسو ډېره مننه. واقعیا ښوونکی په هره ټولنه کې وي، که کفري وي یا اسلامي ټولنه وي، ارزښت لري پکې. او اسلامي ټولنه کې خو بیا زیات ارزښت لري، ځکه ښوونکي ته معنوي پلار هم ویل شوي دي. د الله رسول هم وایي چې یو ټکی درته چا خودو ده ته به ته د عمره احترام کې لکه د ښوونکي. او ښوونکی که موږ تاسې خپل بچیان وګورو، نو په داسې حال کې ورولو مثلا اووه کلنۍ کې چې هغه دومره په څه نه پوهېږي، ولې چې هغه ته یقین او مثلا لیک لوستو کې بیا چې یو څه لوړې درجې ته رسېږي، د مور و پلار حقوق د کورنۍ حقوق اټول یې زده وي او هر څه باندې پوهېږي، خپل دین دیني برخه کې هم د پرمختګ کړی وي. دا ټوله د ښوونکي برکت دی، دا ټول د ښوونکي برکت دی چې زموږ او ستاسې دا ټولنه یو څه مونږ او تاسې ټولنه چې پاتې یم، دا مونږ بدبختانه د ښوونکي د تعلیم د زده کړې قدر باندې نه پوهېږو، او نه هم قدر کړی، نه هم ښوونکي ته قدر ورکړی، نه هم داسې تعلیمي مرکزونو ته ارزښت ورکړی دی. تر تل تلم بس د تعلیم نه چې پاتې و او مخته نه شو تللی، دا هم ښوونکي ته قدر نه دی ورکړی. باور په خدای وکړه د بهرنیو هېوادو صرف دې ګاونډیانو ته نظر وکړي، دوی پیشرفت پام دی چې تعلیمي مرکزونه زیات کې څومره چې ډېر وي، مثلا مکتبونه، مدرسې، شخصي کورسونه، همداسې انسټیټیو، مثلا داسې نور مرکزونه پراخ جوړ کړي. او ښوونکو په هر هېواد کې د ښوونکي معاش زیات دی، یعنی د ښوونکي عملیات ښه وي، د ښوونکي هغه مالیات چې ښه وي، نو د هغه به هغه اقتصادي وضع خپل توازن به هم برابر وي. ولې زموږ تاسو په ټولنه کې تر ټولو کم معاش، تر ټولو کم مالیات چې دي پښتنه وکړه د ښوونکي، او د ښوونکي معاش کم دی. د یو جنرال، یو وزیر باید معاش کم وي، ولې د ښوونکي باید ښه وي؟ ځکه ښوونکي یو لس مشر جوړوونکی دی، ښوونکي معنوي پلار دی، موږ باید ارزښت ورکړو.
لا دی خون کې نه چې دی نګرهار له چپلیار نه پیغام راستولی او مننه کوو. زه د خبرونې په پای کې دا ډیره ضروری ګڼم چې د هغو نمایي ښوونکو یادونه وکم چې د دې په خاطر باندې چې ښځې دي او باید نجونې په کورونو کښېني، په کورونو کې ناستې دي، او دا خو د نارینه ښوونکو ستونزې وي چې دوی بیان کړلې. هغه ښوونکي چې په بشپړه توګه له تدریس نه منع شوي دي، او هغه د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې چې کومو ښوونکو نجونو ته تدریس کوه، دا ښوونکي په کورونو ناستې دي او هر ورځ دې ته شماري چې یوه ورځ به بیرته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او دوی به د یوې ټولنې نمایي برخه چې نجونې یا ښځې دي هغوی ته بیرته د تدریس کولو چانس پیدا کی. د نور ښوونکو هم چې دلته واورېدل، په ځانګړې توګه د نارینه ښوونکو، د دوی ستونزې هم واورېدل شوې. د دوی په پیغامونو کې بیلابیل رنګونه وو، د بریا له زده کوونکو سره د مرستې، د زده کړې او تدریس نه د خوند اخیستلو، او په عین حال کې د ژوند د معاشي او مادي امکاناتو د کمی نه شکایت. کله چې ښوونکی ټوله ورځ تدریس کوي، درس ورکوي، او هغه د شپې ځي یا وروسته له وخت نه ځي او روزانه کوي، یعنی 8-9 ساعته دیاړي کوي، دا واقعا د ښوونکي لپاره ډیر ستونزمن ده، ځکه یو ښوونکی څو ساعته باید په ښوونځي کې یو لاغې نه وروسته د خپل سبا درس تدریس په اړه باندې پلان جوړ کړي، فکر وکړي. حتی که لومړني ټولګي ته یو ښوونکی زده کړې ورکوي، تر ټولو ستونزمن زده کړې چې دي هغه د ټیټو صنفونو دي، ځکه چې ته باید د ماشومانو سره د یو موضوع د زده کړې لپاره یوه طرحه جوړه کړي. یوازې په تخته لیکل یا هغوی ته ویل خو نه دي، بلکې ته باید یوه طرحه جوړه کړي چې څنګه کولای شي دغه مفهوم سبا ته مثلا د اول او دویم ټولګي ماشومانو ته ورزده کړي. او د دې لپاره ښوونکي باید آرام ولري، کافي وخت ولري چې ټولګي ته له تګ مخکې چمتو او تیار اوسي. په همدې سره دا خپرونه پای ته رسوو. بلونه په
انسانانو تختی دومره تقوا باندې مئن له انسانانو تختی دومره تقوا باندې مئن له انسانانو تختی داس زاهد دبا زرنګ انسانانو آیم تمرا سوکلا دا چیز دیتا ہم باران.